یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
اوریدونکو په خپرونه کې تاسو ته ښه راغلاست وایو د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر یو بجې ده نن د چهارشنبه ورځ د ثور د میاشتې اتلسمه نېټه ده د 1339 هجري لمریز کال نن ورځ د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له اتمې سره برابره ده د چهارشنبه د دې ورځې په دې خبري خپرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو په کابل کې نن 14 سوې ده د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د ښارینه او په منطقه کې سوې ده خو ډېر دقیق جزئیات لا نسته وروسته به د خپرونې په جریان کې تاسو ته معلومات درکړو نور رپورټونه او معلومات به وروسته راځي اول ورځو صفي الله ستانکزي ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه درته ووایي
د مهمو خبرونو سره ټکی نن د کابل ښار په شارې نو سیمه کې یو 14 شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین له سکاټلند سره لومړی ورځنی لوبه وکړي او د پاکستان په لاهور ښار کې یوې انتحاري حملې لږ تر لږه اته کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي پوره خبرونه نن د کابل ښار په شهر نو سیمه کې یو 14 نشوي ده د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامر ستایید کړ چې څو شیبي مخکې دغه 14 نشوي خو جزئیات ورنکړل په ټولنیزو شبکو کې ویل شوې دي چې د دویمې 14 غږ هم اوریدل شوی دی د دې خبر د جزئیاتو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شئ نامعلومو وسلوالو د لوګر د علماو شورا مرستیال او د لوګر د جامع جماعت خطیب مولوی امیر جان وژلی د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي نن ازادي راډیو ته وویل مولوی امیر جان کلیوالو ته د تراوی لمونځ ورکاو چې تیر شپه ناپیژاند وسلوالو په ډزو وواژه
پرون شپه د لوګر ولایت په مرکز د مرکز په مربوطه د هغه ساحه امنیتي امنیت له نگاهنه سپازیره ساحه وه نو مولوی صاحب امیر جان شهادت رسولی ده د تراوو په منځ کې
تر اوسه کومې ډلې د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماسپښین له سکاټلند سره لومړی ورځنی لوبه کوي دا دوه ټیمونه د ایدنبرا په ګرانچ سټډیوم کې سره مخ کیږي کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي دې لوبې ته پوره چمتووالی لري او په خوا یې هم سکاټلند مات کړی دی د دغو ټیمونو دویمه ورځنۍ لوبه به د جمعې په ورځ وشي افغان ټیم د 2019 کال تر نړیوال جام مخکې چې د مې په وروستۍ کې پیلېږي په سکاټلند سربیره له آیرلند سره هم دوه ورځنۍ لوبې وکړي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د انګلستان او ویلز په کوربهتوب د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون په لومړی له استرالیا سره وکړي د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون وایي په 15 ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون ولایتي مشران ټاکي دا خبره د یاد کمیسیون ویاند فرید احمد نن ازادي راډیو ته وکړه
15 ولایتي بستونه دي او ځینې مرکزی بستونه دي هغه بستونه چې دوی عاجل ضرورت درلود هغه ټول مخکنی چارې چې اعلان دي شارلیست دي دا ټول پروسه خطر دي یوازې امتحان ده چې انشاءالله هغه مخکل کیږي او پروسه بشپړ کیږي
لدی مخکې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو اندېښنه ښکاره کړې وه چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته په کم وخت سره به په ګڼو ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیونونو د مشرانو نشتوالی ستونزې رامنځته کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې ژر به د دوی خالي بستونه ډک شي تمه ده د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان پاتې ویشتمه وشي هغه ټاکنې چې څو وارې نیټه شاته لویدلې ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته نن د پاکستان په لاهور ښار کې د صوفیانو په یو لوی زیارت باندې 14 شوې ده ویل کیږي چې په دې 14 کې په پولیسو سربیره غاڼو ملکانو ته هم مرګ جوړ لاوخته د لاهور د پولیسو مشر عارف نواز خبريالانو ته وویل عارف نواز وایي چې زموږ 15 پولیس په دې پیښه کې وژل شوي او همدارنګه درې نور ملکان هم وژل شوي دي 15 کسان ټپیان دي پیښه په پولیسو باندې شوي او پولیس ټارګټ وو امنیتی ځواکونو د داتا دربار زیارت ساتنه کوله چې پکې د بریت پر مهال د نن او د باندې سلګونه کسان راټول شي او سیمه د پولیسو لخوا کلابند شوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بریت غندلې ده ایران نن د 2015 کال د اټومي تړون کې د خپلو ځینو تعهداتو د کمولو طرحې اعلان کړي. دولتي اژانس ایریب راپور ورکړی چې ولسمشر حسن روحاني د تړون پاتې 15 برخوالو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې ته په دې اړه یو لیک هم استولی دی. روحاني د نړۍ قدرتونو ته له اټومي موافقې د ایران د قسمي وتلو خبر ورکړی. امریکا له دغه تړونه تیر کال وتلې. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی ته په یو لیک کې د دغو تعهداتو کمیدو تخنیکي او قانوني جزئیات واضح کړي. لا څرګند نه ده چې ایران به کوم اقدامات اعلان کړي، خو رسنیو د جواد ظریف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ایران اراده نه لري چې په بشپړ ډول له اټومي تړون ووځي. دغه تړون له مخې له ایران څخه ځینې بندیزونه لرې کړای شوي وو، په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. او د ترکیه په استانبول کې د خاروالۍ انتخاباتو بیا ترسره کېدل نړیوالو انتقادونو سره مخ شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی پرون د ترکیه د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې په استانبول کې د انتخاباتو د بیا ترسره کولو په اړه له ځنډ پرته توضیحات ورکړي. هغې ویلي د آزادو، عادلانه او شفافو انتخاباتو د جریان تضمین د هرې ډیموکراسۍ لپاره مهم دی. جرمني ویلي د ترکیه دغه اقدام د درک وړ نه دی او فرانسې هم د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې چې ډیموکراتیکو اصولو ته درناوی وکړي.
دا د ازادي راډیو د دولس بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونه تر یوې بجې ده. ازادي راډیو په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې نن 14 سوي ده. د ازادي راډیو خبريالان په دې اړه د معلوماتو پر راغونډولو لګیا دي. تاسو په همدې خبرونه کې معلومات ترکو. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې پر انتخاباتو هم تاسو ته نوي معلومات راټول کړی. د انتخاباتو د څارې او شمېر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو کمیسیون 15 ساحوي دفترونه د سرپرستانو تر لاس لاندې دي او کمیسیون یې د رئیسانو د ګمارنې اراده نه لري. دا چې دا څه ډول مشکلات جوړولی شي.
قبلا هم در انتخابات پارلمانی با کمیسیون همچون موضوعاتی که اینا واقعا مطابق به قانون نیست.
په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې ایران ته ځو او پر ایران تاسو ته په ایران کې پر روانو سیاسي حالاتو او هلته د اټومي پروګرام په تړه پر جنجال تازه معلومات وړاندې کوو. او په اونیزو پروګرامونو کې به د زهرو کاروان پروګرام تر واخلو. د اوس سره د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام په پروګرام کې د اکرام صاحب تاسو په کابل کې د نن د 14 پړه کوریدونکو ته نن معلومات ورکړي چې نور څه نوي معلومات تاسو ته رسیدلي دي.
څو شی به وړاندې د کابل خار د شهرینو په سیمه کې د 14 غاګ واوریدل شو. د کابل د امنیه قومندانې ویان فردوس فرامر زیوازم دومره تاییدوي چې 14 رامنځته شوې ده په د شهرینو په شاوخوا سیمو کې. خو دقیق زه دته لا هم نه دی معلوم او د نورو تلفاتو په اړه لا څه نه وایي. خو په هغه ځای کې چې 14 رامنځته شوې ده د سیمه اوسیدونکو عیني شاهدان چې دلته د افغانستان لوی څارنوالي دا ویل کېږي داسې چې د لوی څارنوالي سره نږدې دا 14 شوې ده. فردوس فرامر سوشي بیوړاندې ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته رسنیو سره شریک کړي.
تکا اکرام
اورید مې شیرپور باشه هنوز هیڅ معلوم نه است. فقط یک صدا شنیده شده حتما جزئیات به تاسو مو قرار بگیره و شما شریک میسازیم. تقریبا چیزی که ما برداشت کردیم و چیزی که برسه اول نشان میتمی است که دمو طرفات باشه.
فرشته جان اوس سوشی بیو لسیمی سره چې موږ غږیدو الته ما د عیني شاهدانو سره دوی وی چې د 14 په ځای کې د ډزو غږونه هم اوریدل کیږي او د دوهمه 14 غږ هم اوریدل شوی دی. خو دا چې جزئیات به وروسته پډګه کیږي او دونکو تاسو کوبلی
ډیر مننه اکرام اوریدونکو ته باید وایو چې دقیق معلومات لا هم په لاس کې نسته داسې ویل کیږي چې 2014 سوي دي او په منطقه کې وسلوال نشته هم روانه ده د عین شاهدانو په سیمه کې د خلکو د معلوماتو پر اساس موږ وایو رپورټونه وایي چې په شیرپور منطقه کې چې ډیر دفترونه هلته دي سفارتخانی دي د افغانستان د حکومت مهم ځایونه په دغه منطقه کې دي نو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اوري زموږ ویب پاڼه هم ګورئ که دلته کوم نوي معلومات را رسېدل درسره شریکوو به یې اکرامه ډېره مننه
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د ازادي راډیو په خبرونه کې ورسره د زهرو کاروان پروګرام لري چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو په دې پروګرام کې هر اونۍ بحث کوو نو دا پروګرام تر پای را سره اوسه د افغانستان د انتخاباتو د څارنې یو شمیر ادارې وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون 15 ساحوي دفترونه د سرپرستانو په لاس کې دي او هویه اداره کوي او کمیسون د دغو ادارو لپاره د رئیسانو د ګمارنې نیت نه لري د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ چې ټیفا ورته ویل کیږي ویندوی بریالي حق جو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو ساحوي دفترونو کې د سرپرستانو د کارونو دوام په کمیسون کې اداري فساد ته زمینه برابروي دا چې څرنګه په داسې وخت کې چې دفترونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي اداري فساد ته زمینه برابریږي او دا چې په افغانستان کې پر انتخاباتو بیا دا څه ډول اغېز کولای سي په دې اړه زما همکار رحمت الله افغان رپورټ لري
منه فرشته جان لکه تاسو یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د 15 ولایتونو د ساحوي دفترونو رئیسان نشته او دغه دفترونه له اوس هم د سرپرستانو له لوري اداره کیږي د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ ارتفاع ویان بریالي حق جون نن ازادي راډیو ته وویل چې کمیسون اراده وزر نه لري چې دغه دفترونو ته رئیسان وټاکي او دغه کار دوام به دفترونو کې نغړی رامنځته کی او به بې باوري به رامنځته کی ښاغلي حق جو ازادي راډیو ته وویل
ببینین که ما قبلا هم در انتخابات پارلمانی با کمیسون همچون موضوعاتی که اینا واقعا مطابق به قانون انتخابات عمل نکرده بودند به خصوص رسای ولایتی که در برخلاف ماده 24 قانون انتخابات بود ما تاکید بیشتر داشتیم که هرچی عاجلی افراد مشخص شود ولی در حدود 14 ولایت بود که ما تاکید بیشتر ما روی این موضوع بود که اگر اینا این موضوع را متوجه نشن خیلی ها مشکل است که ما انتخابات درست در ولایت ها داشته باشیم که امروز هم شاهد از اون موضوع هستیم که این موضوعات ما را مد نظر نگرفتن یعنی نظریات ما را مد نظر نگرفتن
خغله هر جو کله چې سرپرستان دفترونو د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او سرپرستان د مسولیت احساس نه کی کارونه ګډوډ کیږي نو هم د غلط چې د فساد لا راوروي بل خو د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د پروسیجرونه چې یو رئیس د دفتر لپاره ټاکل کیږي بشپړ کړی دي البته د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون سره په همغږي باندې د دغه کمیسون سرپرست ویان زبی سعادت ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د ساحوي دفترونو رئیسان وټاکل شي
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی د هغه پر اساس باندې هم د اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې غلط سره افغانستان د ولایتونو ریاستونه مخ ته وړي ډیر زر به انشاء الله هغه ته نوي کسان معرفي شي د همدغه میکانیزم باندې او دوی به نور په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسیږي
بله فرشته جان دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتي محل ویش بشپړ کړی دی او د ثور په شپږستمه به په درای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شي فرشته جان
و ډیر مننه سپوشم کار اجمل تورمان د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسون د مسولینو سره خبري کړې دي مرکه کړې ده او وی وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کمبود بس کې یو شمېر کسان به رواني او نیتر پایله مشخص سي خو مخته دي چې د مرکه ته ورسو خپل همکار اکرام الله اکرام راخلو اکرامه تا په کابل کې د 14 پړه نور څنوي معلومات تر رسیدلې دي
ډیر مننه د کابل د امنیه قومندانې ویان فردوس فرامر سره چې همدا اوس ما اړیکه ونیول نو موړي ویل چې حمله دقیقا په د په نوم باندې په یو بهرنۍ موسسه باندې شوې ده او دا وایي چې ممکن دوه حمله کوونکي دغه موسسې ته وردننه شوي وي. له دې نه وړاندې دغه حمله په یوې چاودنې سره پیل شوې ده. تر دې دمه معلومات نشته چې دغه چاودنه بمي چاودنه ده او که انتحاري حمله ده. همداشان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي دقیق وخت خود چې 11:30 دقیقې دغه چاودنه رامن شوه د پاملرنې په نوم باندې په دې موسسه باندې بهرنۍ موسسه باندې چې د لوی سرنوالۍ سره تر څنګ دی، یعنی د لوی سرنوالۍ د سره دیوال په دیوال ده.
ساعت 11:40 قبل از ظهر امروز در مقابل دفتر موسسه پاملرنه عقب لوی سرنوالۍ مربوط از دوام امنیتی پلیس یک انفجار تایید میکنه. نوعیت انفجار تثبیت نشده. تیم بررسی به محل اجرام شده. صدای فیرای خفیف هم شنیده میشه.
خغری رحیمی می وو پختل چې دغه پیخه چې دا ویل کېږي داسې چې دلته انتحاري حمله کوونکي ننوتي دي. نوموړي ویل چې زه یوازې همدومره ویلی شم چې په سیمه کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي، نور څه نشي ویلی. خو بیا هم لکه څنګه مې چې وړاندې ویل، نور جزئیات په لاس کې نه لرو. وروستي جزئیات به وروسته له اورېدونکو سره شریکوو. بلې،
ډېره مننه اکرامه، ډېره زیاته مننه. نصرت رحیمی دا پر ټویټر هم لیکلي دي چې 11:00 او 30 دقیقې نن د پاملرنې د موسسې د دفتر شاته د لوی څارنوالي تر څنګ انفجار سوی دی، چاودنه سوی ده. دوی وایي چې د چاودنې څرنګوالی لا نه دی تثبیت سوی او د خفیفو د سپکو ډزو غږ هم اورېدل کېږي. نو اورېدونکو په خپرونه کې راسره اوسئ، که څه نوي معلومات مو درلودل درسره شریک به کړو. اوس به ورسو ناجیه ساپۍ ته چې اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د متشبثینو د ټولنې مشر وایي د چابهار بندر لا هم د امریکا تر تحریم لاندې دی او بانکونه د سوداګرو پیسې نه مني. رحم الله حاجی آغا وایي دا مسله دوی د افغانستان بانک سره شریکه کړي خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
تر اوسه تحریم نه خلاص نه دی، کم پیسې چې انتقالي دي بانکونه نه قبلوي. دا موږ څو ځلې د افغانستان بانک عمومي رئیس ته خلیل صدیق ته موږ ویلي دي. هغه وایي نن زه د امریکایانو سره په تماس کې یم، سبا په تماس کې یم، خو تر اوسه نه دي دا کار کوي.
نوموړي وویل چې د چابهار بندر له پرانیستلو راهیسې یوازې یو ځل صادرات او واردات شوي او لا هم ستونزې موجودې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د یوې طرحې له جوړېدو خبر ورکوي چې پر بنسټ به یې په اوو بېلابېلو ولایتونو کې د خرما 2200 هکټاره باغونه جوړ شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه د وروستي کېدو په حال کې ده.
شامل 7 ولایت است، از جمله ولایت هایی هستند که شرایط اقلیمی برای احداث باغای خرما مساعد است.
نوموړي وویل چې د خرما دغه باغونه تر راتلونکو 50 کلونو پورې جوړېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
د ازادي راډیو اوریدونکو زموږ د خبرونه تر یوې بجې پورې ده. خبري خبرونه د رپورټونو درته لرو. اوس راځو یو نړیواله مسله راخلو، یو مهمه نړیواله مسله. د ایران حکومت نن اعلان کړی چې د اټومي تړون د ځینو تعهداتو څخه لاس اخلي. ایران نن له خپلې دې پرېکړې بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ته خبر ورکړی دی. عصمت ساروان دغه مسله کتلې ده. ساروان صاحب، د ایران د حکومت د دې پرېکړې نور جزئیات څه دي؟
ایران لکه څنګه چې تاسو ویل نړیوالو قدرتونو ته خبر ورکړ نن، البته چې د 2015 میلادي کال په اتومي تړون کې د خپلو ځینو تعهداتو له عملي کولو لاس اخلي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو له دغه تړون تیر کال د وتلو اعلان کړی و. دولتي آژانس ایرنا پرون راپور ورکړی و چې ولسمشر حسن روحاني به یو سیاسي لیک ولیشي. او د تړون پاتې 15 برخوال بریتانیا، چین، فرانسا، جرمنی او روسیا بل دې پریکړه خبر کړي. دا کار اداره نن وکړ. لبل خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به د اروپایي ټولنې د بهرنیو پالیسۍ مشر فدریکا موګرنی ته په ویلي کې له دغو تعهداتو د لاسه اخیستو تخنیکی او قانوني جزئیات واضح کړي.
سروان صاحب، آیا ایران ویلي چې دقیقا له کومو تعهداتو خلاص اخلي؟ ځکه دا خو یو غټه موافقه وه چې په 2015 کې شوه.
دا لا څرګنده نه ده چې ایران به کوم اقدامات اعلان کړي، خو رسنیو د جواد ظریف په قول راپور ورکړی چې ویلي دی ایران اراده نه لري په بشپړ ډول اتمی تړون ووسی. البته ایرانی چارواکو ویلي چې ممکن د یورانیم غنی کول زیات کړي. داغه مسله ده چې پخوا هم ډیر زیات جنجال پیو چې ایران د اتمی وسلو د جوړولو په خاطر د یورانیم غنی کول لاس واخلي، خو اوس دا ایران وایي چې ممکن د یورانیم غنی کول زیات کړي. دغه تړون لمخې له ایران ځینې بندیزونه لري کړی شوی وو، په بدل کې ایران خپل اتمی پروګرام محدود کړی وو، یعنی د یورانیم غنی کول محدود کړی وو. د ایران رادیو تلویزیون ویلي چې د حسن روحانی په لیک کې اتمی موافقه د قسمی وټلو په اړه د بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې سفیرانو ته معلومات ورکړل شوی دی. دا هغه 15 هیوادونه دي چې له ایران سره په 2015 میلادي کال اتمی موافقه لاسلیک کړې وه، او له امریکا پرته لا هم دا 15 هیوادونه له ایران سره موافقه وټلې نه دي.
ډیره مننه اسمت ساروان ته مو غوښنولای و چې په د ایران د حکومت نننۍ پریکړې جزئیات درکړل. څو کاله ډیپلوماسي ورسته د امنیت شورا 15 غړي او جرمني توانیدلی و چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره یو موافقه وکړي چې پر اساس ایران خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. خو داسې معلومیږي چې دا ایران حکومت خپل نظر بدل کړی دی. تاسو که په دې اړه معلومات غواړئ، لطفا زموږ په پانی ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پانی ادرس دی azadiradio.com.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به ورسو د افغانستان پر انتخاباتو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې دوی به د انتخاباتو لپاره د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د نویو کسانو ته چې د هغوی معلومات ثبتوي او کارتونه ورکوي د بایومیټریک سیستم پر اساس به دا کار کوي. دوی همداراز وویل چې د رای ورکوونکو هغه لیستونه به چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ثبت شوي وو په دغه سیستم کې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس ثبتوي. خو وروسته پر دوی انتقادونه وسول چې دوی دا کار ډیر سخت دی، وخت کم پاتې دی، ځکه د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر پاتې وشتمه نیټه دي، یا د میزان په شپږمه. نو دوی د انتخاباتو څارونکو ادارو وویل چې دې ته کم وخت پاتې دی او دا ډېر تخنیکي ستونزې لري، او کمیسیون به بیا د افغانستان د انتخاباتو لپاره خنډونه زیات کړي نسبت و سهولتونو ته. نن د انتخاباتو د څارن یو شمیر ادارو یو بل انتقاد وکړه. ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 15 ساحوي دفترونه اصلا مشران نه لري، سرپرستان کار کوي، او دې د اداري فساد لپاره زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دغو کمبوتو بستونو کې به یو شمېر کسان د رواني اونۍ تر پایله وټاکل سي او مشخص به سي. د دې کمیسیون ویان فرید احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې 15 ولایتي مسؤلین او په مرکزي دفتر کې یو شمېر مسؤلین دوی په نظر کې نیولي دي چې وټاکل سي. زما همکار اجمل تورمان له فرید احمد سره مرکه کړې ده او په پیل کې د دې پروسې د نورو جزئیاتو پوښتنه کړې.
تاسو پوهیږئ چې هغه پخوانی د ټاکنو کمیسیون خصوصا د ګمارنو په برخه کې ځینې ستونزې وجود درلوده چې په دغه تعدیل د قانون کې ځینې مدني ټولنو داسې پیشنهاد وکړ چې باید په ځینو چارو کې د موږ همکاري دوی سره باید موجود وي. نو دغه پر بنسټ په درویشتم ماده دغه د تعدیل شوی نوی قانون اول فقره کې داسې لیکل شوی ده چې د ټاکنو کمیسیون هغه دایمي کارمندان چې دی هغوی باید د آزاد رقابت له طریقه استخدام شي او دغه چارې باید د موږ او د ټاکنو کمیسیون یو اختصاصي طرز العمل کې مشخص شي. نو موږ هغه طرز العمل هم په ګډه امضا کړ. ټول بستونه اعلان شوي دي. هغه شارلس مرحله یې تکمیل ده او تمه لرو چې دغه نږدې ورځو کې دوی هغه ځینې ولایتي او ځینې مرکزي اول او دویم بستونه آزموینه د کمیسیون دغه کمپیوټري آزموینه مرکز کې واخیستل شي او انشاءالله تاسو پوهیږئ چې کله چې کمپیوټري آزموینه اخلو هغه نتیجه هم هغه رقم معلومیږي. بیا پس له هغې هغه د تقریري یا بل مرحله د آزموینه ده چې هغه هم انشاءالله سکیجول کیږي زر تر زره ده بشپړ کیږي.
د کسانو په ګمارنه کې ولې دونه ځنډ رامنځته شو؟
چې د موږ لخوا مربوط کیږي. موږ هغه تخنیکي اسانتیاو برابرو. اصلي پروسه او رهبری خپل د ټاکنو د محترم کمیسیون په لاس کې دی. چې موږ ته مربوط کیږي په هغه کې هیڅ ځان منصبه در اغلی. هر پروسه د موږ همکاران شپې تر ناوخته پورې کار کوي او اوس هم هر وخت یعنی رخصتي او غیر رخصتي هغه یو اونۍ چې رخصتي و په هغه کې هم د موږ همکاران شپه ورځ دلته کار وکړ تر څو چې د ځینې هغه شارلست پروسه تسهیل کړي چې دوی هغه پروسه تکمیل کړي او په زمین کې دغه ازموینه متصویلې چې انشاءالله دغه څو ورځو کې اخیستل کیږي.
څو ورځې دقیق ویلی شي؟
تر اول دغه د نوې اونۍ انشاءالله دغه نتیجه معلومیږي او انشاءالله تاسو خبرې.
کوم ولایتونه دي؟ دا کرشته ولایتونه په اړه راته وایي.
هغه تعداد د بستونه کوم چې ما ته معلوم دي یوازې 15 ولایتي بستونه دي او ځینې مرکزی بستونه دي. هغه
ولایتونه چې دي په کوم ولایتونو کې دي؟
15 ولایتونه دي. هغه ولایت مشخص اوس ما سره نشته که تاسو وایئ زه هغه لیست تاسو ته درلیږم. خو یعنی هغه بستونه چې دوی عاجل ضرورت درلود هغه ټول هغه مخکنۍ چارې چې اعلان دي شارلیست دي دغه ټول پروسه ختم دي انشاءالله او یوازې امتحان ده چې انشاءالله هغه مخکل کیږي او پروسه بشپړ کیږي.
څومره شفاف وي دغه ازموینه؟
همدغه چې ما چې وویلې چې هغه تعدیل د قانون کې همدغه د شفافیت دپاره هغه تخنیکي چارې موږ ته سپارل شوی ده. تاسو پوهیږئ چې
یعنی ډاډ ورکولی شئ چې وړ کسان به لاره پیدا کړي؟ بلې.
او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون یو کمپیوټري مرکز جوړ کړی. هغه د دغه نه د درخواست چې خلک کوي د هغه نه نیولی تر ازموینه پورې انساني مداخله پکې هیڅ نشته ځکه موږ شفافیت انشاءالله چې فلسفه تامین وي او به تاسو انشاءالله نتیجه مینه.
د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون ویاند فرید احمد چې اسما همکار اجمل تورمان مرکه ورسره کوله.
ستاسو ل پیغامونو
زه دا غادرې حساب ولولات سرولو کاری چې پیغام پریزنس مالو حکومت او طالبان سوال نه لا وختنه په ضرورت کې باندې کې عام مسلمانانو بیا غوښتنې د جمهور د تنست د اشرباد لاره د حکومت دا وختنه د طالبان نه لا وختنه د مسلمانانو د ځکه عبادت نه سي عبادت خو کې موږ له سلام ټول او د سلامونه باندې پد شوبمن ته پیغام لرم په خاصه د علما او طبيب د توالو حکومت طالبان د مودز کښینی او د سول او قربان پکله یو د بل خبري سروي او راشي او منځګړی ته ویل کی ګوندې وخت نه واخو د سان په سول او قربان قربان خراسې دروژه خو مو شپه استراحت تیر کو خو چې کله یو تلویزیون چلاند کې یا رادیو چلاند کې به له مرګو به له وژنو به له داسې خبر هم بل نه خبر نه دی راځي د ټول افغانان زموږ له دغه چې په دغه کې دوايو کې افغانستان د سویل نه تاریخ مننه
شکیل وفادار ایمان د خپل خوست څخه پرام دا چې رژیم یې دا په دې کې باید ټول مسلمانانو نه یو بل ته دی خو احترامات تو سره یو بل سره کومک وکړي او ګاونډیان چې د ګورونو سره څنګه دي هغه سره په دې مبارک میاشت کې مرسته وکړي تر څو چې دوی دواړو دغه دنیا هغه دنیا رنگینه شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په څو دقیقو کې به عبدالنافع همت تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د استعمال او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخدره موادو د تولید پر ضررونو خبرې پکې کیږي. خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د کابل په شهر نو سیمه کې نن لوی څارنوالۍ ته نږدې په یوې بهرنۍ مؤسسې چاودنه شوې. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د پاملرنې یا کیر په نوم مؤسسه د لوی څارنوالۍ شاته ده او چاودنه شل کمې 12 بجې شوې. رحیمي تایید کړ چې تر چاودنې وروسته په سیمه کې د خفیفه وسلې ډزې هم روانې دي. اخو د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرس ازادي راډیو ته وویل ښایي ډزې هغه دوه وسلوال کوي چې د مؤسسې ته ورننوتي. تر اوسه پورې د برید تلفات او ډیر جزئیات نه دي معلوم. نا معلومه وسلوالو د لوګر د علماو شورا مرستیال او د لوګر د جامع جماعت خطیب مولوی امیرجان وژلای دی. دا خبره نن د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانگزی ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماسپښین له سکاتلند سره لومړی یو ورځنی لوبه کوي. دا دوه ټیمونه د ایدنبرا په ګرانډ سټیډیوم کې په 2:30 بجو سره مخ کیږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون وایي په 15 ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون او ولایتي مشران ټاکي. د پاکستان په لاهور ښار کې لکتر لګاته کسان هغه وخت وژل شول چې د صوفیانو یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله شوې. 15 پولیس په وژل شوو کې شامل دي، 25 نور ټپیان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایران ملاتړ ونه کړي، تهران به یو ځل بیا د یورانیمو غني کول له سره پیل کړي. روحانی دا خبره نن د اټومي تړون د امریکا د وتلو د یو کال په پوره کېدو کې په خپل بیان کې وکړه. او د ترکیه په استانبول ښار کې د ښاروالۍ انتخاباتو بیا ترسره کېدل نړیوالو انتقادونو سره مخ شوي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په افغانستان کې په کابل کې نن د پاملرنې د نړیوالې ادارې د دفتر مخې ته چاودنه سوې ده. دا نړیواله اداره په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي او بشري مرستې کوي. دا کیر نړیواله اداره په 1961 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل بشري خدمتونه پیل کړل. خو پر افغانستان د پخواني شوروي تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه او هلته یې د افغانانو سره کار کاوه. دا نړیواله اداره په 2002 میلادي کال کې کابل ته بیرته ستنه سوه او په افغانستان کې د میلیونونو کسانو سره بشري کومکونه کول. دا چې پر دغه اداره باندې نن په کابل کې حمله شوې ده، په دې ارتباط تاسو له رادیو او زموږ پر پاڼه باندې معلومات ترلاسه کولای سئ. فیسبوک، ټویټر کلري نو هلته هم کولای سئ چې دغه معلومات هم خپل ولولي او هم یې د نور سره شریک کړئ. اوس ورځو عبدالنافع همت ته د زهرو کاروان پروګرام لري.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو د کاروان روانه خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به واوري چې افغان ځواکونو په فرا ولایت کې لږ 9000 کیلوګرام نشي مواد لمنځه وړي. په روانه خبرونه کې